می سازمت، دم 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 می سازمت، دم دم می سازمت، دم 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 می سازمت.
احمد چبریم دا سدی رډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د سر صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وای چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنۍ دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څنګې سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تیر اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسګونه زره کسان زیانمن شوي. یو ان ایچ سی آر پرون په خپله ویبپاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 150 ډېر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 4 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبیعي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د راپور له مخې د لسګونه کلیوالو سیمو خلک د طبیعي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي، ځکه لارې او سړکونه د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. لدې مخکې د ناروی د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستې پروژې لري ویلي وو چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکېچ، بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبیعي پیښو له وجې له لویو ګواښونو سره مخامخ دی. د تهران والی د غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې که په پلازمینه تهران کې ووسی شي و بنول شي او لدې هیواد به ویستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبری آژانس سره په مرکه کې همدارس ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم لورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. د هغه په وینا سرغړون کې به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هیواد ویستل شي او افغانستان ته به واستول شي. معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عمل شي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډل هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی یو ورسپانې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانان د جرمنی له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. د روټرز خبري آژانس راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند دا خبره تایید کړې ده چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاتوي چې دا پریکړه د جنوري د 23 ملي انتخاباتو سره هیڅ تړاو نه لري. په هند کې د هغه مرموز ناروغي په اړه تحقیقات پیل شوې دي چې ولس کسانې وژلې دي. فرانس پریس خبری آژانس د هند تر واکلاندې د جمو او کشمیر د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وای د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 13 ماشومان هم شامل دي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل درکوو. د امریکا سنات پیټ هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنا پټ ته یوازې دومره رای ورکړي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا لرله. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو لوی بریا ده، ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ پر وړاندې ډیموکراتانو او ځینو جمهوري پالو ډېر مخالفت وکړ. هیګست ته د سنا 500 غړیو د تایید او 500 نورو مخالف رای ورکړي او هغه هم وروسته لدی چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه له خپل رول څخه په کار اخیستو د حالت پای ته ورساوه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبې پورز د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته ټولو 99 غړیو د تایید رای ورکړي. هیګست چې د فاکس نیوز په خونه کار کوونکو ته ژمنه کړې چې په پینټاګون یا دفاع وزارت کې به لوی بدلونونه راولي. او سجی رډو په انټرنیټ کې پاس سجی رډو .com کې اوري. لنړیوالو سره د امریکا د متحد ایالاتونو د مرستو د بندیدو په اړه یو لیک رسنیز شوی. وړاندې به یې په خپرونه کې جزئیات درکړو او پر افغانستان به یې د اغیزو مسله وشاربو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق په افغانستان کې ناروغیو ته اندېښنه ښکاره کړې.
خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلې ده.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د هوا له سړېدو سره په هرات کې د ګاز نیولو پیښې زیات شوي. کندهار ته مو هم ورولو. هلته د سړک ته غاړې د خوړو بازارونه په دې ساړه ژمي کې تاوده شوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په غلیک کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیکو استازولیو ته استولې او تر رسنیو رسیدلې راغلي چې ډونالد ترامپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوې تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سر صلیب افسرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان په ګڼو برخو کې بشري وضعیت د تیر پشان په بیړني حال کې دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ترامپ هغه جای فرمان پاړه چې تر نوی ورځو پورې ټول بهرنۍ مرستې بندې کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه هیوا ټول استازولیو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنۍ مرستو یو تړون هم نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پیولی کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 مخبور او تر رسنیو رسیدلای ل خپل ټول ډیپلوماټیکو استازولیو غوښتي دي چې موجوده مرستې دې باندې او راتلونکي نوی مرستې دې وځندوي. د لیک د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار، پراختیا، د فساد پر ضد مبارزې، امنیتی او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوي ده. په لیکي راغلي ته ډیپلوماټیک استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالد ترامپ د فرمان لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د یادونې ده چې ډونالد ترامپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځو د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشري وضعیت لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د آی ایف آر سی سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون جمعه د جنوري په 14 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي چې تیره اونۍ د افغانستان بیلابیلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت یې ارزولی دی. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ویلي
په افغانستان کې بشري وضعیت هومره خراب دی لکه څنګه چې پوښاو وکتا سو کلیو ته ولاړ شي وبګوري چې مایندې د ویني کمواله لري او ماشومان په شدیدی خورځواکۍ اخته دي. هر څوک چې وو پوښتنه ګوري چې هغه د ژمي په دیشبو کې د خپل ماشومانو د پټولو لپاره درمل خواړه یا کمپلې لټوي دا یو ګوډه دوامدار کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هیواد په ډېرې برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکېچ چې بیړنۍ بشري مرستې ورته کفایت نه کوي.
ښاغلی ماتیو زیاته کړه چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې د بد بشري وضعیت، بیکاری او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کړې ده. تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان سره په تیرو دریو کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې هر اونۍ 40 میلیونه نغدي پیسې ورکړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په خپل یو راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچن بللای او ویلي دي چې سک 2025 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس 3.5 برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
هغه لیک چې رسنیو تر لاسه کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نکړي. ډونالد ټرمپ چې د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیه کې افغانستان ته په سفر تللی و، وای چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنی شوې دي، باید مرستې بندې نشي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دوی هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي، څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې It's just nash.
An exemption for humanitarian aid.
د شاغل ایګلند خبرداري په داس وخت خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګر په خبرونه کې را سره ده، په هان مننه چې په خبرونه کې را سره ملشوي. ستاسو په باور کچیرته د نوی ورځو په مخاموي د امریکا مرسي له افغانستان سره بند شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېر بشري مرستې کړې دي، هغه څه به هیڅ څه اټکل کوي؟
سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه چې پایلې به منفي وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه سره ویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع او حقوق کړل کیږي او باید دی غوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي بنان عامه خدمات نه را کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشري مرستو باندې متکی او هواد او لکستا سورت اشاره درلوده. د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیر درې کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو، د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ تل ورسوي نسبت تیر ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسه باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر
په می ډول د افغانستان خلک. په هانسنګ ځای په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابي وروسته د خبرې کې دی چې امریکا غواړي په طالبان باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملی کړي. کدا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک وسني چارواکي
ګوري شیبر سب خاص اصلي خبره عدالت سي. د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې وسنه د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتل دي، دا په دغه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوزي څه ملکی څه بشري څپاری پرمختیاي مرسته چې امریکا له نړیوال هوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره. د اول معنا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو او طالبانو په شمول ترڅو له دې نه امتیازات واخلي او ولیدل چې څوک د غوښتنه تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوی د تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا له ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي، دا به له وخت مخ کې اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څو وکړي؟ ستاسو وړاندې طالبانو ته سره
د مارا ځان دا ده چې ما وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپل سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له کې برسېره پر ده به چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثره کېږي.
پوهان سنگزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره سي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درېو کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده، یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي، غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچوي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جای ډکوی سي او نه روسیا. په خصوص روسیا اوس خپله په یو لوی جنګ کې اخته ده، او اقتصاد په تېرو دوه نیمو کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
پوهان سنگزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخامخ شوي دي. یونیسف د چارشنبه په ورځ وویل چې د آسیایي پرمختیایي بانک او کاناډا په همکاري روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولې دي تر څو د ماشومان لپاره د درملنې خدمات برابر شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بیرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې، او ویلي وو چې 2,60,000 ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې ډېری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو لاخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي، او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکو راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغي چې په دې کې د ماشومان او ټوخی ده او زکام ده، او همدارنګه غټانو ته هم رسیدلې ده. او وجه چې کومه ده چې بارانونه نشته ده، هوا خرابه ده، په کور کې بګو مریضان لرو دغه ناروغي اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکو احمد الله هم ورته خبره کوي، او د خلکو بې وزلی او په وخت نه درملنه د دې ناروغي په وړاندې بلستون ځګنی.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سختې سړې هوا له امله ډیر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي، او د بې وزلی هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولای. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحیح خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعض ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم را رسیدلی چې بعض ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپل هم کور کې دوه ماشومان مې خپل مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا تاثیر نه کوي. یو خورز نیم جوړ شي به بیرته بیا د سره پرازي نه مرسیا.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغي د درملنې او نورو ته د خبرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه د اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له 3000 څخه زیات افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستې هم کړي. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي پر راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکو له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونې ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د دسمبر په 24مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بیرحمه ژمی سره مخامخ دی او روان ژمی کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې په هند کې د هغې مرموزې ناروغي په اړه تحقیقات پیل شوې دي چې 10 کسان وشلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرانس پریس خبری آژانس د هند تر کنټرول لاندې د جمو او کشمیر د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په 1100 تلفاتو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا ناروغي د بدال په نوم د جمو د راجوري سیمې په یو کلی کې خپره شوې ده. په دې کلی کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې 213 کسان قرنطین شوي دي. د ناروغۍ قربانیان د هغو دریو کورنیو غړي دي چې له یو بل سره خپلوي لري. د جمو او کشمیر د ایالتي اسمبلی غړي جاوید اقبال چودري ویلي چې د لسګونه ناروغانو د ساتنې لپاره پوره تدابیر نیول شوی دي.
شاوخوا 200 کسان په دې روغتون کې بستر دي او ما همدا اوس له هغو سره وکتل. د دوی د استوګنې لپاره د خوړو او اوبو په ګډون پوره تدابیر نیول شوي. دا خلک مالداري کوي او د کرنې او مالدارۍ وزارت مامورین هلته رسیدلي چې د دوی په مالونو پام وکړي. چارواکي هم سیمې ته رسیدلي دي.
د سیمې د یو طبي پوهنتون متخصص وایي چې دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. د هند مرکزی حکومت د دې ناروغي په اړه تحقیقات پیل کړي او د روغتیا وزیر جیتندر سنگ ویلي لومړنۍ څېړنه هودلې ده چې د دمړینو علت کومه ساري ناروغي، ویروس یا بکتریا نه ده بلکې یو ډول زهري مواد دي. نوموړي وویل په دې اړه چې د دې ناروغي د خپراوي علت کوم ناوړه نیت یا عمل نوی هم تحقیقات کیږي. خغلی سنگ زیاتوي چې د ناروغۍ د درملنې لپاره به ډیر ژر یو لار پیدا شي. سیمه ایزو چارواکو د دې ناروغۍ له خپرېدو وروسته په سیمه کې ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې دي. د یو بل خبر له مخې د هند د لویدیز ښار پونه چارواکو د عصبي اختلال د 3 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. د پریس ټرست اف انډیا آژانس د راپور له مخې دا ناروغي چارواکو د جی بی اس په نوم یاده کړي. په 3 ناروغانو کې 6 ښځې دي او 4 ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې جی بی اس ناروغي د انسان هغه اعصاب زیانمنوي چې د غړو حرکات اداره کوي او له کبله یې غړي کمزوري کیږي او په نتیجه کې د پښو او لاسونو حس له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې د سړک غاړې خړو بازار سخت وده کړې ده. دغه کوچني کاروبارونه د خوندور او ارزانه خړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کولو فرصتونه رامنځته کړي.
په کندهار کې د سړک غاړې خړو ګرم بازار
د اسلامبین سم استیل سم استنور ولایتو سره له خاره راځي د خوشور پر خپل لپاره شپنده ورځ ده دې بار بیا ګلستا کباستا روښنستا په لوستا
په دې ورستی کې کندهار کې د سړک غاړې خړو مینوال زیات سوي او ډېری خلک له دغه خړو استفاده کوي کندهار کې د سړک غاړې خړو کې محلي کباب سمبوسا پکوړه شیر نه خود وریجی نه او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوان لاړخه ډیر مشهور دي د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه ځکه ډیرې پیرودونکو لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي د علي شاه او بصیر احمد په نومونو د سړک غاړي د خوړو پلورونکو وای ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د شهر له بیلابیل سیمو څخه زیات پیرودونکي ورته راځي
د اقتصاد خلکو کمزور دي کمزور ډول باندې موږ مثال هغه شی ورته کوو یو د خلکو هم شپکیږي د اقتصاد په لحاظ باندې هم شدي او خلک راځي د خوشي دا شی چې موږ جوړو بس په دغه کې الله پاک د هغه کور کرایا او خرچا او یو روزي پکې برابرې په فضل د خدای بس پکې خوشاله ان شاء الله دا یو څه ولر
د یو حکومتونه چې په نور ځای کې سي داسي سلی او سلوشل افغاني مګر دا چې دا بیا په شپېته افغاني شخوندور فره کې ځین خلک بیا دار کمی د پیاز رومیان نور سره خوري ساده خوري مګر ځین بیا راځي پیاز رومیان نور چې مرچک شخوندور یا بر جوړ کې شخوندور فرق راځي
د کندهار وسیدونکو وای د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي ځکه ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري او نس کولای په رستورانتونو کې ګرانبیه خواړه وخوري
سردانه تمامینه هم څه کیفیت لري او مثال په رستورانت کې څه لاوانی تمامینه د لپاره 50 لاوانی تمامینه څه کیفیت لري شپنده ډېر وخت لري ادمه
برابر زما د لې یو سلور مېش پنځه مېش کې زده لري زما نو دا چې ما کله راوړی شروع کړی چې زه خرم نو شو ورېږي فرزان هم دې په شکه پیاده ما شو خوندوريږي درنور وټلو د نور زایو شهر زانه
کته هم د سړک غاړي خواړه اوس د کندهار د شاري کلتور برخه ګرځیدلې خو روغتیا پالان د دې خړو د کیفیت پاړه اندیشنې لري ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړي خواړه اکثره د حفظ الصحه اصول نه مراتبي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای شي نو وړي ټینګار کوي چې د عامه روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي
دغه خوراکي توکي چې د ریړي پر سر د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅيږي د دې هیڅ ضمانت نشته چې د میکروبونو او انتاناتو څخه خالی نو دلته چې دا شان خرسيږي دا غیر صحي دي غیر روغتيي دي د زموږ تاسو د هواد د وګړو لپاره دا زیانمن او تواني دي نو کچيري د دې لپاره د دولت د خاصه پالیسی ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي کچيري په دې د سړک په غاړه باندې خرسيږي هم دا سي د یو دغه په چیر باندې یو پلاستیک یا داسې جالیانی ترڅو د خواړه چې دی دا یو څه خوندیسي
د سړک غاړي خوراکي توکي کته هم د خلکو د اړتیاو د پرکول لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي خود روغتيایي اندیشنو لامل باید تر څارنې لاندې ونیول سي روغتیا پالان وایي د عامه روغتیا ریاست ته پکار دي چې د حفظ الصحه لپاره مشخصي تګلارې رامنځته کړي او په دې برخه کې جدي نظارت وکړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول
له کندهار هرات ته مخه کوو هلته د سمیز روغتون ځینې چارواکي وایي چې په تیرو دو میاشتو کې په دې ولایت کې د غازو د نیولو تر یو سل شل ډیر پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دې راپور کې
د هرات د سمیز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غاز نیولو پیښې ډیر شوې دي د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر فرهاد ابسلی د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امر غاز گرفتګي کې په شفاخونه یوزوی هرات
د 403 دریم مریض کال د اقرب له 98 منټه څخه د همدې کال د دلوي تر 40 منټه پورې د هرات په حوزوی روغتون کې د غازو د نیولو یو سل دروښت پیښه حساب سی وی چې آتش پیته شزي او 250 نارینه دي او لبا د مرغه درې کسان مړ سی وی چې ټول نارینه وو
دا په داسې حال کې د چهار کال د ژمی او سړې هوا په پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غاز نیولو پیښې د ډېری افغانانو د مړینې لامل کیږي ډاکټران خبرداری ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او مرګ لامل کیدی شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د